ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دریو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و مانی و باورای چې په ورغدو قبایلی سیمه کې خبر وګ به میچاودنو لکتر لګه سلور کسان وجلی او نه نور جوبل کړی دي. د خیبر پختونخوا حکومت د ملالی یوسف زئی د وجون په سر د 1 کروڑ روپو د انعام اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ راپور لرو چې په پښتنه ټولنه کې په ښځو او ماشومانو بریدونه کولو ته زمونږ روایات اجازت ورکوي او کنه اونی د خبرونه پښتانه په نړۍ کې او روښانه مستقبل به هم وري. خو اول ورزو احمد شاه اعظمی ته چې خبرونه ته وورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، نن سهار په روغزی جنسی کې بمی چاودنو لړشتلره سلور کسان وژلي او نه نورې ټپیان کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت پر ملالی یوسفزی د برید کوونکو د پیژندګلو او یا د هغوی په نیولو کې مرسته کوونکو ته د 1 کروڑ روپو د انعام ورکولو اعلان کړی دی. او نن د ماشوم نجونو لومړۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. اوس بشپړ خبرونه. نن سهار په اورګزای ایجنسی کې بمی چاودنو لږ څلور کسان وژلي او نه نور یې ټپیان کړي دي. ځای خلک وايي پیښه د کوزی اورګزای ایجنسی د سنزو درې په واډه کې هوا خرمانځه سو، کله چې ګڼ شمیر کسانو په دغه ځای کې سوداګانی کولې. یو ځای تن مشال رادیو ته په دی اړه وویل
دبل دمکی شویری یو پیلا دمکوس ولا چې هغه دمکوس باندې بیا د خلک هغه دمکی ځای ته راغورسو، بیا دوباره بل دمکوس ولا نو بیا دوباره بل دمکی کې ډېر کسان مړم دي، زخمیان هم دي او د مړیو صحیح لقدات پتا اوس پر لګی نه.
پاسن زو درکی مشتي کوموسیږي او د خبر ایجنسی سره جوخت سیمه ده. د تنظیمي چارواکو مرکزی دفتر مشال رادیو ته د پیشي پخلی کړی دی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي حکومت به پر ملالی یوسفزی د برید کوونکو د پیژندګلو او د هغوی په نیولو کې مرسته کوونکو ته د 1 کروڑ روپو انعام ورکوي. نوموړي په دې حق له مشال رادیو ته وویل
دا اعلان کو چې چرته داسې دا چا چې واقع کړی دی او چا لیدلی، نو موږ چې هغوی دې زر تر زره موږ ته دا خبر راکړي او چې داسې خبر راکړي چې هغه نشاندهي وکړي او گرفتار شي، نو هغه خبر راکوونکي سړي ته چې کوم دی نو 1 کروڑ روپۍ انعام به حکومت خیبر پښتونخوا ورکوي. او دا هغوی نمونه به هم چې کوم دی موږ په راس کې ساتو چې دا هغوی مطلب چا ته پته ونه لګي چې موږ دلچسپي لرو چې زر تر زره دغې مجرمانو ته موږ ځان ورسو.
میا افتخار حسین زیاته کړی چې د ملالی اپریشن کامیاب و، له بدن څخه ګولۍ ایستل سوې او حالت یې له خطرې څخه وتلی دی. بلخوا د پېښور سیمه چې هسپتال ته پرون د ملالی د روغتیا حالت اخیستلو لپاره د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ورغلی و او پر دغه موقع خبري اعلان ته وویل چې پر ملالی یوسفزی د حمله کوونکو کسانو په اړه لمړني معلومات ترلاسه کړي دي. د دې پېښې په حواله افغان ولسمشر حامد کرزی هم له پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداری سره د ټلیفون له لارې د غم او خفګان څرګندونه وکړه. دا راز د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون په ګډون د نړیوالو مشرانو لخوا هم د دغه حمله د غندنې لړۍ روانه ده. نن د بلوچستان په سیوی کې د یوې بمی چاودنې په ترڅ کې 15 کسان وژل شوي دي. د بلوچستان په سیوی سیمه کې د چاودنه وسوه. د سیوی پولیسو مشال رادیو ته د چاودنې تایید کړی او زیاتوي چاودنه د دې ښار پر نشتر سړک شوې ده. د پاکستان سرکاري ټي وی وایي په دې چاودنه کې 15 تنه وژل شوي دي، خو پولیس مشال رادیو ته تر دې دمه لا هم د مرګ ژوبل په اړه څه نه دی ویلي. په بلوچستان کې د تعلیم د محکمې چارواکي وایي په 13 میاشت کې راغلو بارانونو او سیلابونو خواو شات 414 سکولونه وران کړي چې له وجې تر 1 لک زیات ماشومان له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. د چارواکو په وینا په دې لړ کې نصر آباد ډیویژن او د هغې خواو شاسمي تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. په دغه سیمه کې د تعلیم د محکمې ډایرکټر شاکر عبدالوحید مشال رادیو ته وویل
په ضلع جعفرآباد کې ټول 96 سکولان، ضلع جلمکسی کې 19، ضلع بولان کې 26 او ضلع نصیرآباد کې 453 سکولان له بارانونو او سیلابونو متاثره شوي دي چې له وجې حکومت په ټوله سیمه کې هر قسمه تعلیمي سرګرمۍ درولې. په یادو سکولانو کې لا هم اوبه ولاړې دي او دغه سکولان په نیمه او پوره توګه وران شوي دي.
بلخوا د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي او مرکزي ادارو ویلي په سیمه کې د سیلاب د متاثرینو د بحالي لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان نامتو سیاستدان شرف ګن نیازی نن په میاوالي کې په حق ورسېدی. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه نوموړی د تیرو 6 میاشتو راهیسې د ځیګر د کینسر په مرض اخته و. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د نوموړي پر مړینه غمرازي څرګنده کړې ده. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پېښور کې ویلي دي چې په افغانستان کې چې کومې وسلوالې ډلې جنګیږي نو دا جهاد کوي، ځکه چې دوی د بهرني قبضې څخه د ازادۍ لپاره جنګیږي. عمران خان تر دې وړاندې هم د امریکا او نړیوالو ځواکونو په ضد بیانونه ورکړي دي، او په تازه ورځو کې یې په پاکستان کې د ډرون بریدونو په ضد وزیرستان ته د لاریون او هلته د لوی غونډې تابع کړې وه چې د پاکستان حکومت اجازه ورنه کړه. د پاکستان ځینې کیڼ اړخي سیاسي ګوندونه عمران خان د طالبانو د نظر سړی ګڼي. ناټو امریکا ویلي په پوځي وردی کې د افغانانو لخوا پر بهرنیو ځواکونو بریدونه به نړیوال سوله ساتي ځواکونه په افغانستان کې د خپل مشن له ترسره کولو څخه منې نه کړای سي. د ناټو مشر اندرس فوغ راسموسین او د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا دا بیان پرون په ګډه په برسلز کې د ناټو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د غونډې په اخر کې ورکړي. راسموسین ویل چې دا حالات یو حقیقي چلند دی او ژمنه یې وکړه چې د دې مخنیوي لپاره به ګامونه پورته کوي. دا راس پینټا هم د ناټو اتحادي هیوادونو ته یو بار بیا باور ورکړي چې پر پوځ د داخلي بریدونو په لړ کې ګړندي ګامونه پورته کړي دي. د ترکی جنگي الوتکو د شام یو مسافرونکي الوتکه په انقره کې پر اکشته کېدو مجبور کړه. ای 320 نومې دغه الوتکه له ماسکو څخه د شام سر ښار دمشق ته روانه وه. ترکی چارواکو شک کاوه چې کېدای شي په دې الوتکه کې د شام بشار الاسد رژیم ته روسي وسلې وړل کیږي. دغه الوتکې ته وروسته چې پکې د عملیې په شمول 8 سورلي ناست وه د تللو اجازه ورکړل سو، خو ځینې سامان یې ورڅخه راوګرځوي، خو معلومه نه ده چې په دغه سامان کې څه وه. او نن د ماشوم نجونو لومړی نړیواله ورځ منځر کیږي. پر دې مهال ملګرو ملتونو په ټوله نړۍ کې د کم عمر نجونو د ودولو د مخنیوي لپاره ژغ پورته کړی دی. نن د ملګرو ملتونو ادارو د ماشوم نجونو د ودونو غندنه وکړه او دای د بشري حقوقو بنیادی سرغړونه وبلل. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه مو د احمد شاه اعظمین اوریدو. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په اورګزو قبایلی سیمه کې خبرګو بمی چاودنو سلور کسان وجلی.
دبل دمکی شویری یو پیلا دمکا اوس بلا چا غا دمکا اوس بانو بیا دا خلق غا دمکی زیتا را وچو بیا دو برات بلا دمکا اوس بلا نو بیا دو برات بلی دمکی که دیر کسان مرم دی زخمیانم دی.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وایي چې کچا هم د ملالی د وجونکو په اړه معلومات ورکړي 1 کروڑ روپۍ به ورکوي.
خبر را کون کی سړی ته چې کم دی نو 1 کروڑ روپۍ انعام به حکومت خیبر پختونخوا ورکوي او دا غي نمونه هم چې کم دی مونږ پر راس کې ساتو.
په پښتنه ټولنه کې خو په ښځو ماشومانو بوډاګانو بریدونه ناروا ګڼل کیږي، بیا ولې ملاله په نخښه
سماجی فطری ارتقا ماته شوه او د هغې په ځای څه نورو خلکو چې هغه د دې جنګ وهابي مفکوره لري هغې قلمونه ولګول ځای په ځای.
پښتانه په نړۍ کې او روښانه مستقبل ونیزه خپرونې به هم واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې تاسو نیخ په نیخ اورئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. په قبایلی سیمه ورغزو کې د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې لک تر لګه 4 کسان وژل شوي او 9 نور جوبل شوي دي. پولیټیکل انتظامیه تر مخه دغه پیخه د سنزو درې په سیمه کې رامسته شوې ده. امنیتي ځواکونو په سیمه کې پلټنې پیل کړې دي. نور تفصیل د سیمه نه زموږ همکار راکوي.
په اورګزو ایجنسی کې بامی چودنې له امله لږ تر لږه 4 کسان مړه او 9 زخمیان شوي دي. ځایي اوسیدونکي ملک یاسین وایي چې چودنه د زیارت په ورځ تقریبا 9 بجو په وخت کوزي اورګزو ایجنسی د ستونزو دارې په یو اډه کې شوې ده. نوموړ زیاته کړه چې چودنې په وخت یو شمېر خلکو سوداګانې کولې.
دبل دمکی شویری یو پیله دمکه اوس بلا چې هغه دمکه اوس بانو بیا د خلک هغه دمکی ځای ته را غوړ شو بیا دوباره بله دمکه اوس بلا نو بیا دوباره بلې دمکی کې ډېر کسان مړم دي زخمیان هم دي او د مړیو صحیح لکدات پته اوس پر لګی نه.
واضح دی چې بندوبستی سیمه کلای هډ کوارټر نه تقریبا 1.5 کیلومتر لري او د خیبر ایجنسی پولیس سره نږدې په سنزو دارا سیمه کې مشتي قوم اوسېږي. د سیمې واکمن چارواکي نائب تحصیلدار خیستا اکبر لخوا د انکار وروسته موږ د اورګزو ایجنسی کنټرول روم ته ټلیفون وکړو. مشال لډیو ته د پیښې تصدیق وکړو. د کنټرول روم څخه دا اول شول چې په پیښه کې 12 کسان په نخښه شوي دي، سپکې 4 کسان ځای پر ځای مړ شوي دي. مزید دا اول چې د پیښې وروسته نخښه شوی کسان په سمدستی توګه د کلای هډ کوارټر هسپتال ته ورسول شول. په دې کې زیاتره زخمیانو حالت د اندېښنې وړ دی او وی ویل چې هغه د کوارټ او پېښور هسپتالونو ته مزید علاج لپاره منتقل کړي دي. دوی ویل چې د پېښې وروسته امنیتي ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده او پولیټیکل انتظام لخوا د چاودنې په اړه پلټنې روانې دي. په اورګزو ایجنسی کې د دغه پېښې په اړه تر اوسه کومې وسله وال ډلې په خپل سر نه دي اخیستې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو ورو د دې خبرونې بلې راپورته د خیبر پختونخوا حکومت سوات کې پر ملال یوسفزی او د هغې پر دوه نورو ملګرو برید کوونکو کسانو د نیولو لپاره اعلان کړی چې که هر چا ورسره د لړکې معلومات شریک کړ او مرسته ورسره وکړه نو 1 کروڑ روپۍ انعام به ورکوي. بلخوا ډاکټران وایي چې د ملال له بدن څخه ګولۍ وستل شوي او اوس یې حالت بد نه دی. شبیر جان پرې نور تفصیل کوي.
دا خیبر پختونخوا حکومت ویان میاتخار حسین دا یو خبری غونډه ورستو مشال لیډو ته ویل چې کب کس دوی ته هغه تن پنخه کړو چاچې په ملالۍ ډزې کړې دي. حکومت په هغه ته 1 کروڑ روپۍ انعام هم ورکړي او د هغه نوم به هم پټو ساتي.
دا اعلان کو چې چرتم داسې دا چاچې واقع کړې ده او چالي دلی نو موږ چې هغه زر تر زره موږ ته دا خبر راکړي او چې داسې خبر راکړي چې هغه نشاندهي کې گرفتار شي نو هغه خبر راکوونکي سړي ته چې کم دی نو 1 کروڑ روپۍ انعام به حکومت خیبر پختونخوا ورکي او دا غي نمونه هم چې کوم نه مونږ پراس کې ساتو چې دا غي مطلب چاته پتو نه لګي چې مونږ دلچسپی لرو چې زر تر زر د دغه مجرمانو ته مونږ ځانو رسو.
می افتخار حسین ویل چې د مینی او امن خبرې کوونکې ماشومې باندې گزار کول خپل د برید کوونکو د ویرې او کمزوري نه خدا
د ګل په شانتي ماشومه چې هغه د امن د پاره आवाज اوچت کړو او د ایجوکیشن د پاره आवाज اوچت کړو ډیره بهادر جنې و د هغه غونتي ماشومه جنې باندې گزار کول دا به ذات خود د دشتګرد د کمزوري نه خدا د بوزدل نه خره د یریدو نه خره چې د یو داسې ماشوم نه یریږي چې هغه د مینې او د محبت او د امن خبرې کوي دینه بوزدلانه اقدام بل نشي کېدی. دا به مډیره خبرې چې د ملاله وینه او زخمونه د امن په راوستو کې مددگار ثابت شي ځکه چې نن ټوله دنیا خلک د ملاله سره مینه کوي او دا مینه د شتګردو په مخ باندې چې کوم نه سپېړه ده.
نو موږ زیاته کړه چې تر هغه دا فکر او سوچ غلط دی چې ګنندې چا په وجلو بد هغوی نظریه یا فکر ختم شي
او داسې اقدامات چې کوم د شتګر کوي چاغی وای دا خو مونږه وشته دا اوس خو بچو او بیا به ویلو چې دا مړش نو دا د هغه غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د امن आवाज دی دا د سولې आवाज دی دا چې کوم دی نو د ادمی تشدد आवाज دی تر قیامت پورې به چې کوم دی نو د ملاله دا आवाज جون دی وی او د دشتګردانو دا ظلم او بربریت به خلکو ته یاد وی چې دی ماشومان چې کوم دی په دې طریقه باندې شهیدان کړي.
دا صوبې حکومت ویان جاته کړه چې ملاله د امن او سولې یو نه خدا او حکومت په ملالې او د هغې پلار ته هر قسمه تحفظ ورکوي.
بالکل اوس خو دا څه خبره ده چې تاسو په خپل په دې خبره مطلب پوه واس په دنیا کې چې کوم دی نو ښکارا आवाज دی سپیزلې आवाज دی د امن आवाज دی او دا आवाज پر قیمت محفوظ ساتل غواړي. زه یقین لرم چې خدای به له صحت ورکړي نو زه کوشش به دی چې دیتا او د دې مور پلار ته داسې پروټیکشن ورکړي شي چې هغه بیا مطلب په دې کې چې کوم دی نو داسې لکه داسې واقعي دی سره بیا ونی شي. بالکل مونږ پولیس ته ویلیم دی او هغه مونږ ته نو پولیس ته په گرفتارولو کې اسانتیا وی پولیس خو خپل کار خامخا کوي.
یادونه ول دا چې په پیښور کې د ملالۍ علاج کوونکو ډاکټرانو پرون د ویغونډ ورستو پریکړه کړې ده چې هغه تلته صحیح دربلنه روانه ده. هغه ته دا وخت د آرام ضرورت دی او فلحال هغه د درملنه لپاره د ملک نه بهر نه پریږدي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
اوریدونکو په پښتنه ټولنه کې په خزو ماشومانو او بډاګانو بریدونه ناروا ګڼل کېدل نو دا اوس ولی بیا په ملاله یوسفزی باندې بریدو شو. د دې پشا څه عملونه دي او څه سببونه دي د یوې لنډې دمې نه پس به واورئ. ملاله یوسفزی دا مهال د ژوند او مرګ په کشمکش کې د پېښور په پوځي روغتون کې زیر علاج ده خو په دغې 14 کلنې وړې جینۍ د وسلوالو لخوا د برید یو شمیر پوښتنې راپورته کړې دي. د ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین نه مې وپوښتل ولې څه موده مخکې د بشري حقونو کارکوونکي فریدا اپریدی وسلوالو ووژله او اوس یې ملاله یوسفزی وویشته.
ټولنې ټولې نه کمزوري وي نه طاقتوري وي. کله تاسو یو یو فطری ارتقا ماته کوي او په مصنوعي توګه په هغه کې یو قلم لګوي، نو هغه قلم د هغه رنگ روغن اگر چې هغه زر کیږي هغه زر مخ ته راځي، خو د هغه قلم رنگ روغن دی هغه میوینا یا دی هغه ولینا بالکل جدا یو انداز کی وی سماجی فطری ارتقا ماته شو او د هغه په ځای نور خلقو چې هغه د جنگ وهابي مفکوره لري هغه قلمونه ولګول ځای په ځای، او هغه قلمونه اوس لکه غټونو کې بدل شوی دي، او هغه د خپل ونی په ضد هغه د خپل چې کوم سینه کې ورته خلقو ځای ورکړو د هغه سینې په ضد عملیات کوي.
د پښتون وطن په دغه سینه کې ملاله یوسفزی هم اوسېدا، شاعر لیکوال او د پیښور پوهنتون استاد اباسین یوسفزی بیا وایي چې ښکاري داسې چې دغه برید کوونکي پښتانه نه وو.
نو د ژوند خپل طریقې دي، خپل نظام دی، د پښتنو په ژوند کې چیرې هم په ښځه باندې ډز کول نه وو او نشته. د دې نه مخکې هم په ډاکټر ګلالۍ باندې ډزې شوې، دا بیا د ملاله بیبي باندې وشوې. نو ملاله خو لا ښځه هم نه وه، خو ماشومه ده، وړوکې ماشومه ده، نو په ماشومانو باندې خو د دنیا په یو نظام کې هم ډز نشته او نه وژل شته او نه زخمي کول شته او نه رنځول شته. نو دا هر څه چې شوي دي دا ښکاري چې دا چا کړي دي، نو دا د پښتنو په لمن داغ جوړول غواړي، او دا پښتانه نه کوي، دا نور څوک دي چې کوي. که چېرې پښتون وي نو د پښتون چې اول په ښځه ډز کوي نو اول پرې لس ځله سوچ کوي.
د خیبر قبایلي سیمې یو اوسېدونکي ناهید پرېدی وایي چې کله به هم په قبایلي سیمو کې په قبیلوي جګړو کې چرته د خطا نه هم د یوې یا بلې قبیلې ماشومان، ښځې او یا بوډاګان مړه یا ژوبل شول، دا به د برید کوونکي قبیلې لپاره پیغور پاتې کېدو.
بالکل پیغونه به کوم څه دومره کمزور ہے کاسه دونه بوزدل او چې اوس نور نه په خزو باندې تر راځي په زراغه کې د خپل طاقت او تختان کې ملک دا خو مونږه مشته پر د دې ته ډیر بد او غسړی هغه څه مونږه ډیر لکه کمزور به مونږه لو کې رجدا واقعي چې ډیر کمزور ہے پس چې پر راځي په خزو باندې لاس چته.
د کارپو خادم حسین په خبره په پښتنه ټولنه کې یو واری بیا د دغو اقدارو تخم کرل کېدې شي، خو که پښتانه بیا د جرګو مرکو حجرو او په یو خبره د رايوځي کېدو لارې خپل کړی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پر ملال یوسفزی د طالبانو د مرګونی برید ورستو د سیاسي ګوندونو مخې ته راغلي غبرګونونه کارپوهانو تر پښتنو لاندې راوستې دي. دوی وایي زیاتره سیاسي ګوندونو پر ملال یوسفزی د برید غندنه کوي، خو نیغ په نیغه پر طالبانو یا نورو وسلوالو ډلو تنقید نه کوي. پښتنه دادا چې ولې زیاتره سیاسي ګوندونه په دې اړه زړه نازړه دي، د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې به وورو.
پر ملاله یوسفزی برید کچم په پاکستان او نړۍ کې وغندل سو او په بیلابیلو برخو کې مظاهره مو سي، خو لاتر سره یو سیاسي ګوند هم له بیانونو پرته مظاهره یا احتجاج نه دی کړی. کوم بیانونه چې راغلي هم دی په هغه کارپوهان د نیوکه کوي چې پکې پر ملاله یوسفزی برید کوونکی نه هم نیغ په نیغه غندل سوي او نه هم پر ضد واضحه خبره سوي. په پېښور کې سیاسي کارپو عاقل یوسفزی پر طالبانو کتاب لیکلی، دوی په پاکستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو تل داسې دریځ خپل کړی چې هغه په یو شکل نه شکل کې د طالبانو په ګټه تمامېږي.
بالکل پارټي بعض نظران د سیدي په دغه خبره باندې بالکل اظهار رائے ته نه کوي. تحریک انصاف او عمران خان یې په نیغه باندې د دغه خلکو چې وکالت کوي دغه سي جي واي هغه هم د طالبانو حامیان دي. بل یو پارټي چې د جماعت اسلامي ځینې داسې د جماعت اسلامي اهم لیډران هم گرفتار کړی شي، نو شي چې هغه د طالبانو سره ډایرکټ او ان ډایرکټلی چې دي هغه د حمایت ولکو ولړ ور سره بعد خلکو له پناګانې مور کړې. دغه شان مونږ د پاکستان د دې مغټه پارټي چې د مسلم لیگ نونه دغه په پالیسی چې د هغه هم پرو طالبان در طالبانو په حق کې ده.
دلته پښتنه دا ده چې آیا دغه سیاسي ګوندونه خپل داسې سوچ لري چې طالبان څه کوي هغه سم دي، او کنه په هیواد کې د نن ځین نور کوټونه دوی تر فشار لاندې راولي چې د طالبانو مخالفت ونه کړي. د سیاسي چارو کارپو خادم حسین د دې ځواب وایي.
د ډیرو خلکو په پاټو کې دننه دا خیالي چې شاید چې دا امکان لري چې زمونږه په دې خلکو باندې چې کوم د طالبانو په شکل کې دي، د القاعده په شکل کې دي، د نورو ګوندونو لشکري طیبه په شکل کې، جماعت الدعوه په شکل کې دي، انصار الاسلام په شکل کې دي، لکه نور په مختلفو ګوندونو په شکل کې موجود دي په دې وطن کې، هغه شاید چې دا غني چې د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت سره څنګه څه طریقه باندې د دې تعلق شته، نو په دې باندې هیڅ نه غراتل دا شاید چې د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت خفه کی او چونکی دا غړي چې د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت اغي ته په اختیار کې دروستو د لپاره لاري ګډیره ورولې شي نو ځکه په اغي باندې د هیڅ نغراتلو امکان نه.
قادم حسین زیاتوی پاکستان کې د یوې منسوبې لاندې د میډیا سیاسي ګوندونو او تعلیمي نصاب لاري د معاشره د انتها پسند جوړولو کوشش شوی. د یوې عامې نقطې ته اشاره کوي چې ویری او ترهې د خلکو د ابلاغ صلاحیت خراب کړی دی.
لکه دې سره چې انتهاګر سوچ په سماج کې د تیشو سلوک توکان ورټومبل شوې ده، دې سره سره چې کوم عمل شوې ده هغه د یری دلاسا د انفرادي یرا او د اجتماعي یری دلاسا یو داسې قسمه فضا جوړ کړې شوې ده چې په هغه کې چې څه څه وایي کنه د ابلاغ صلاحیتونه مفلوج شوې دي. دوه کسانو په مخ کې یو داسې خبره چې هغه حساسه ګڼي هغه خبره چې هغه د سکیورټي حواله سره تعلق ساتي، د دې ویل د سیاسي ګوندونو کې د مشرانو لپاره، په سماجي ګوندونو کې د خلکو لپاره، په عام ولس کې د خلکو لپاره درست روزه مشکل کیږي.
ځینې کارپوهان دا فکر کوي که چرته سیاسي ګوندونه، میډیا، تعلیمي نظام او سیول سوسایټي یا مدني ټولنه د ویرې خلاف د اظهار صلاحیت پیدا کړي نو ممکنه ده د پرتشدد سوچ مخنیوي وسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس ورزو د دې خبرونه بل یو راپور ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی دی چې په افغانستان کې جهاد روان دی. د هغه د دې سرګندونو په اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار غلام غوث راکړي.
په پیښور کې تیره ورځ د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان ویلي دي چې په افغانستان کې د جنگونکو وسلوالو ډلو وسلوال فعالیتونه جهاد دی. په پیښور کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې هغه په افغانستان کې د جنگیالو ګروپونو فعالیتونو ته په کوم نظر ګوري، عمران خان وویل
جو اپنی ازادی کی جنگ لڑتا وہ جہاد ہے،
چې څوک هم د خپل ازادۍ جنگ کوي هغه جهاد دی. په افغانستان کې چې د خارجي قبضه په ضد کوم خلک جنگيږي دا جهاد دی.
په افغانستان مې جو لوګ لړ رہے ہیں ایک فورن اوکیپیشن کے خلاف ہی جہاد ہے.
خود د دفاعي چارو کارپوها او د پاکستان د پوس پخوانی بریګیډیر اسد منیر د عمران خان د دې سرګندونو په لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې جنگونکي وسلوال طالبان د ائتلافي ځواکونو دراتګ مخ کې هم د خپل مسلمانانو ملګرو په ضد جنگیدلی وو.
عمران خان صاحب تما خیل نے جدات پر داور تنہ پتا چے افغانستان کے جو جنگ شروع دے او کالا طالبان جنگ کرے اگئی التنا امریکہ نہ روسو نہ بارنے سو خلقو اگئی جنگ کولو دے افغانانو مسلمانانو خلاف، احمد شاہ مسعود مسلمان و افغانو، گلبدین مسلمان و افغانو ربانی دے خلاف جنگ کرے دے وہ کالا گردئی مسلمان دے اغسر کیبنٹ مسلمان دے باقی ہر یو صوبوں کے افغانان
دی مسلمانان دی نزد دی غیظ دی خبر سره اتفاق نو. دا چی د دینی چارو کارپوهان د عمران خان د سرګندونو ته په کوم نظر ګوري، په دې لړ کې د پیښور پوهنتون وایس چانسلر او د اسلامي علومو کارپوها ډاکټر قبلا یاز مشال ریډیو ته وویل
نزد عمران خان د خطې په دې مسلو کې یو ماهر شمارم، نو ما خیال دی چې هغه چونکه د دې خطې دیو سیاسي پس منظر نه لري نو دغه خبره ما خلداري کې دومره علمي اساس به نه یو سیاسي بیان ښکاري او علمي بیان نه دی. علمي بیان خدا دې چیرې کومه کاروایي کې دي هغه مونږ د جهاد په چوکاټ کې چولې شو کوم نه شو چولې، نو دې خو چونکه عالم نه دی دا مونږ ته پکار دی چې کوم مذهبي سکالا اپ دې خبرو باندې رائے ورکړي.
عمران خان 13 ورس په پیښور کې په ملالا یوسفزای د تاریخي طالبان پاکستان د برید منطق په کلکه وغندلو، خو د دې په مقابله کې عمران خان په افغانستان کې د وسلوالو د فعالیتونو ملاتړ وکړو. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تغوگی. اسلام آباد کی قبائلی مشرانو دے وی غنڈی یا دستوری لاری لمرکزی حکومت سا خبو غختل چه قبائلو تا دیخ پل حکون ورکل شی او دوی سیاسی واق اختیار دی معلوم کل شی. دوی جا تکڑا چه تل یہ حکونا ترخ پولاندی شوی او نور پا دیڑا خاموشا نشی پاتے کے دے. احمد اللہ پی نور تفصیل داری.
په دستوره کې ګډون کوونکو قبایلي مشرانو او اولس د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د تیرو 15 کالو راهسې موږ محرومه ساتلې شوی یو. اوس وخت راغلی دی چې قبایل ته دې خپل پوره حق ورکړی شي. په دستوره کې ګډون کوونکي د متحد قبایل پارټي چیرمین حبیب ملک اورکزی نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې په څه ډول قبایلو ته خپلواکي ورکړی کېدی شي، نو د هغوی وینا ده،
قبایل ځان خپل یو نظام غواړي. نور ملک کې چې کم نظام دی، کم آئین دی، کم قانون دی، هغه قبایلو ته هم تاسو ورکړئ، خو قبایل خپله خود مختار خود مختاری مطلب دا نه چې آزادی وړي ځان ملک دی جوړی نه، خود مختاری دا دی چې تاسو غیلا صوبه ورکه او کسوبه نه ورکه، یو کونسل ورکه، کم لوکل باډی سیستم دی. زمونږ ډیر ضروری دی چې لوکل باډی سیستم وینو اخ پترو بو مونږه ترقی وکړو.
هم دغه پښتنې په جواب کې د جماعت اسلامي پخوانی امیر قاضی حسین احمد وایي،
ټول نمخ کې خزیده بلدیاتی نظام چې دوی فیصله کړی و چې دا بلد ایکسټینډ کو، نو دا خو دی ایکسټینډ کی چې قبایل خپل ایجنسی کونسل جوړ کی، خپل لوکل کونسل جوړ کی، چې ابتدا شي دغې نه پس د قبایلو یو مجموعي کونسل جوړ شي، بیا د قبایلو نه پښتنو شي چې دوی صوبه خیبر پښتونخوا سره په یو ځای باندې کېږي که بل څه لارې شته دی.
پخوانی سفارتکار او د قبایلي چارو کارپو ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل،
د هر صوبې وګوره خپل حکومتونه، ګرګت بلتستان نه یو حکومت ورکوي، فاټا واحد یو علاقه ده چې هغه د پاکستان حصہ خو ده، خو آئینی حیثیت د پاکستان په آئین کې نه لري. فاٹا دا پنځه کالا سرکاری ملازمان چلے، پولیٹیکل ایجنٹ دے اتلسم گریڈ افسر وی، نظمون منسٹر شتا، نظمون چیف منسٹر شتا، نو مونگم دس غوڑو چھ مونگ دا غیلا کے خلق یو، مونگ تا حکومت خپل راک ہے.
ایاز وزیر زیادہ کڑا چھ دا ہر دور حکمرانانو دا فاٹا پا مسلو سترگی پٹی کڑی دی، خو اس وقت راغلے دے چھ دا فاٹا اولس دا خپلو حقنو لپارا را پاسی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس ورته د خبرونه بلې راپورته. نن په وړمبي ځل د ماشومانو جنکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې مقصد یې د کم عمرۍ د ودونو مخنیوی دی. ملګري ملتونه وایي چې د کم عمرۍ په ودونو دی قابو موندلی شي، ځکه چې دا د جنکو په تعلیم او صحت اثر غورځوي. په دې اړه به نور واورو زموږ همکاري رابی اکرم خان په دې راپورټ کې.
ملګرو ملتونو په وړومبي ځل د ماشومانو جنکو نړیواله ورځ نن په 11 اکتوبر د لمانځلو اعلان کړی دی. د دې کال د ماشومانو جنکو د نړیوالې ورځ موضوع د کم عمرې په ودونو ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو تر مخه چې هر کال تقریبا 1 کروڑ د 18 کالو نه کم عمره ماشومانو ودونه داسې نارینو سره کیږي چې عمر یې ترې 2-3 چنده زیات وي، او دغه رنګ په دغه شمېره کې د 46% تعلق جنوب ایشیا سره دی. ملګري ملتونه وایي چې د کم عمرې ودونه د ماشومانو د کونو خلاف ورزی ده. پاکستان کی کارکونکو کی یو غیر سرکاری ادارے دا ایکشن ایڈ مطابق 44% ماشومان د 18 کالو نه کم عمر کې واده کړی شي. په دغه 44% کې یو 16 کلن رمشا هم ده چې په خبر سره تعلق لري. د رمشا واده د غی پلار د پیسو لپاره یو مشر عمر سړي سره کړی وو. رمشا مشال ریډیو ته وویل چې اغه سره د غی خاوند او کور والا به زیاتې کولو. د غی په وینا چې د مور او پلار غلطی فیصله لوجنن اغه په دارالامان کې وسیږي. د قانونی چارو کارپو اکبر ہوتی مشال ریڈیو تا اویل چې پاکستان کې د کم عمر ودونو په حق لا قانون شتا، خو په دې قانون څوک عمل نه کوي.
ماشومان چې هغه د خپل خاص عمر نه داغي عمر تی لکه 14 کال نه کم نو د هغه په واده باندې با سخت ممانعت وي، او چې څوک د سکرتی د هغه لپاره باقاعده سزا مقرر شوې ده. اگوی لو سزا ور کئی سوک چی دا کم عمر ماشومان جنے کے یا دا کم عمر ماشومان لو ودو نے کبھی جو بالکل پاکستان قانون چی دے لے چائل میرج ریسٹرین ایکٹ پدے با نکلر دے او دا شریعت او دا قانون ہم سکا فرزی دا.
دا ماشومان جنکو نڑیوالی ورس پا مناسبت پاکستان کی ہم غیر سرکاری ادارے دا ورس مانسی دا زنانو دا خیر خیگڑی لپارا کارکون کی ادارہ دا خوین دا کور مشر مریم بی بی اویل چی دے ورزی نا علاوہ ہم دوی دا کم عمر ودون پا حق لا دا خلکو دا آگاہ لپاره مختلف پروګرامونه لري.
موږ خوند پور چون کې موږ کار یې په دغه دهاتی علاقو کې کوو، نو مقصد موږ دا دی چې د تعلیم په ذریعه، پوهې په ذریعه، سیمینار په ذریعه، مشران نو سره خبرو اترو، نو مقصد موږ دا دی چې دغه شانتي چې کوم زمونږ دستور دے یا زمن کم خپل کلچر دے
ملګری ملتونه وایي چې نن د ماشومانو جنکو ورومبه نړیوالې ورځ په موخه مونږ نړۍ ته ویل غواړو چې د سرایت بغیر د واده عمر اتلس کاله پورې سیوا کړی شي او د کم عمرې د ودونو په اړه د په فوري توګه ګامونه اوچت کړی شي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اور دن کو پختو لوستل شی نو د مشال ریڈیو ڈاٹ کام تلار شی درین میں بجے کی دن کی دی ورجو احمد شاہ زمیتا چی خبرنو لنڈس تی وورو.
نن سهار په روغزه ایجنسی کې بمی چاودنو لږ تر لږ څلور کسان وژلي او نه نور یې ټپیان کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت پر ملال یوسفزی د برید کوونکو د پیژندګلو او یا د هغوی په نیولو کې مرسته کوونکو ته د 1 کروڑ روپۍ انعام ورکول اعلان کړی دی. د بلوچستان په سیوي سیمه کې په بمی چاودنه کې څلور کسان ووژل شول. په بلوچستان کې د تعلیم د محکمې چارواکي وایي په تیره میاشت کې راغلو بارانونو او سیلابونو خواوشا 1414 سکولونه وران کړي دي. د ترکی جنگي الوتکو د شام یو مسافرونکو الوتکه په انقره کې په راکشته کېدو مجبور کړه او نن د ماشوم انجنو لومړی نړیواله ورځ منځل کیږي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمینا اوریدو. اوس وخرا غلې دی د دوو ونیزو خبرونو. په رومبي سر کې به تاسو اوري پښتانه په نړۍ کې په دې خبرونه کې زموږ همکار احمد شاه اعظمي تاسو ته در اوري چې په امریکا کې د پښتنو د جوند او جواک سره وزده. په دې اړه باندې راځي چې وورو پښتانه په نړۍ کې.
پښتانه په نړۍ کې
د 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې لوي بلی کړي سره مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. پښتانه د تاریخ په اوږدو کې ل خپل پلرني ټاټوبې افغانستان څخه د نړۍ بیلابیلو هیوادونو او سیمو ته کډوال شوي دي او هلته د خپل ژوند چاري پر مخ بیولې دي. کڅه هم پښتانه د لویدیځ پر لور د روزګار په خاطر کډوال شوي دي، خو د امریکا متحده ایالاتو ته د دوی تګ شي چې په لومړي سر کې دغه هیواد ته پښتانه د تعلیم او زده کړې لپاره تللي دي. په نننی پروګرام کې به واوري چې پښتنو څه وخت او څنګه د امریکا پر لور کډوالي کړي او بیا هلته خپل ژوند پر مخ پیولې دي. د امریکا متحده ایالات د امریکا د لوی وچې په شمال کې پروت هیواد دی چې د جغرافیې لپلوه تر روس او کاناډا وروسته دریم او د آبادی لپلوه بیا د څه باندې 1.5 کروڑ نفوس په لرلو تر چین او هندوستان وروسته د نړۍ دریم لوی هیواد ګڼل کیږي. امریکا د 500 ایالتونو او یوې ولسوالۍ واشنگټن ډی سي څخه جوړ هیواد دی چې په شمال کې کاناډا او جنوب کې مکسیکو هیوادونه پراته دي. خو دواړو اړخونو ته اوبدي چې په شرق کې په بحر الاطلس او په غرب کې بیا په بحر الکاهل یا آرام سمندر پوری دی. دا هیواد د 1948 میلادي کال د جولای پر 14 نیټه له برتانویانو څخه ازادي ترلاسه کړه او دا مهال اقتصادي او پوځي پلوه د نړۍ د هیوادونو په لومړي سر کې. د ښکارا ثبوتونو لمخې امریکا ته پښتانه د 1950 په لسیزه کې تللي دي چې ځینې یې بیا هلته پاتې شوي دي، خو تر هغه وړاندې هم په امریکا کې د پښتنو د شتون سرک تر سرګو کیږي چې اندازه یې له دې لګېدای سي چې د 1930 په لسیزه کې په پښتون مجله کې د بی او غړیتوب لپاره د امریکا د نامه ذکر هم شوی وو. د امریکا په نیویارک ایالت کې میشت د خیبر سوسایټي نومې ټولنې مشر تاج اکبر خان د خیبر پښتونخوا له مردان څخه په 1940 کال کې امریکا ته تللی دی. نوموړی وایي چې تر دې ډیر وړاندې هم پښتانه تللي وه چې زیاتره یې په لوړ زده کړو بوخت شول.
موږ چې کم پښتانه دلته کې پیژنو نو هغه داسې خلک دي چې په کال 1980 کې یا داسې لګ بګ پښتانه دلته کې راغلي دي او په امریکا کې اوسي. په هغه وخت کې چې د جون معاشي مسلې دومره نه وي نو دغه خلک پښتانه هغه د تعلیم لپاره راغلي په دې ملک او بیا دلته کې په سوځ باندې دلته کې پاتې شو او هغه په دې ملک تر اوسه اوسي.
د امریکا نیویارک ایالت ته په 1955 کال کې د خیبر پښتونخوا له کوهاټ څخه یو تن ډاکټر محمد جان هم د زده کړو لپاره تللی وو چې اوس هم ژوندی دی خو د ناروغۍ له امله ونه کړای سول چې خبرې وکړي. د امریکا په ویرجینیا ایالت کې میشت د پښتو ژبې وتلی لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی هم په دې نظر دی چې دا هیواد ته په لومړي سر کې پښتانه په ډیر کم شمیر کې د زده کړو لپاره تللی وه خو په وروستیو کې ګڼ شمیر پښتنو پر دې لور هجرت وکړي.
په لومړي سر کې خو د تحصیل لپاره افغانان راغلي دي، هغه محصلین چې په لومړي سر کې راغلي دي او تر اوسه پورې تللي هم نه دي، دوه درې له اوس هم ژبندي دي. د کندهار اوسېدونکي وو لکه مثلا ډاکټر صاحب انجینیر آزاد دي او یا مثلا ډاکټر امیر سبحان دي چې اوس په کالیفورنیا کې ژوند کوي. دغه محصل مو چې هغه د الحضرت محمد ظاهر شاه په زمانه کې تحصیل لپاره راغلي وو. او د کډوالی پروګرام خو نو د مهاجرت پروګرام دی چې هغه په افغانستان کې د سوار د کورتا څخه یا د افغانستان کې د سوار د کورتا په نتیجه کې د مشکلاتو پیښیدلو او د چنګو د پیل کېدلو سره راپیل شوی دی. افغان مهاجرین امریکا ته راغلي جوړته مش شوی دی چې هغه البته 1900 څخه ونیسه بیا تر اوسه پورې.
پښتانه دا راپورته کیږي چې اوس مهال په امریکا کې د پښتنو شمیر څومره دی او دوی په څه کار او روزګار اخته دي. د خیبر سوسایټي مشر تاج اکبر خان شمیر له 2000 څخه تر 10000 پورې شي.
د یو اندازې مطابق تقریبا کم از کم 2000 پښتانه په امریکا کې مېش کوي او موږ مزدوره والا او سخت کار کوونکي خلک یو. نو دا څه وایي چې دا ډیری لیبر یا د کنستراکشن د بزنس نه چونی سي په ګراسری سٹور کې په ګیس سټیشن باندې او د دې کارونه چونی سي نو دا الله فضل لچ په پښتنو کې اوس ډیر پویا خلک د کمپیوټر اونرمندانو شته، انجینرانو شته او ډاکټرانو شته.
پښتانه چې د نړۍ هر هیواد ته تللي دي په څنا څه کار او روزګار لاس پوري کړی دي او د ژوند چارې پر مخ بیولې دي. په نیویارک میش د کندهار یو پښتون احمد الله 28 کال وړاندې امریکا ته تللی دي. هغه د خپل کار او ژوند کیسه څه دا ډول راته کوي.
چې اول عالم د لې پر رستوران کې اختوم یو دوه کال دا غوسه بعد بیا ټیکسي می شروع کی او دوه کال مې فکر کوم چې ټیکسي می وشلوي. نو دا غوسه ورسته مې بیا خپل دکان خلاص کی او رستوران خلاص کی. تقریبا شل کال مې هغه کار وکړ. استاد یو څو کاله کیږي دلته مټران رانی سم استوي مې دوبوي ته اکسپورټوي مټرانو په کار مې ځان اخته کړی.
د خواري او مزدوري سربیره په امریکا کې ګڼ شمیر پښتانه پر لوی څوکۍ یو کار کوي چې یو بیلګې د ډاکټر خالد خان ده. نوموړی په 1902 کال کې امریکا ته د لوړ زده کړو لپاره تللی وو. د ډاکټرۍ ترڅنګ اوس په نیویارک کې د ولسي شکایتو د کتنې د محکمې مشر دی. هغه د خپل کار د نویت په حق لوای
د نیویارک سیټي کې د کمشنر ما د سیویلین کمپلینټ ریویو بورډ بلومبر چې کوم دی هغه زه پوینټ کړی ما په نیویارک سیټي کې او زما جواب چې کوم دی مونږ یو فل ایجنسی ده چې هغه ایجنسی پولیس چې کوم دی ک سیویلین باندې سر کارو کی نو سیویلین د زمغه ایجنسی ته کمپلینټ وکي د زمغه ایجنسی چې کوم ده نو هغه د انویسټیګیشن وکي او بیا چې افټر د انویسټیګیشن بیا چې کوم دی نو زما جواب داز چې زه دا پولیس افسر بیس چکم دینو دا پنیشمنت لیکم نو هغه بیا لار شي ته پولیس کمشنر ته نو هغه پنیشمنت بیا دا به باندې عمل وشي.
امریکا ته د لوړ زده کړو لپاره په راغلو پښتنو کې زیاتره ډاکټران دي چې نورو ته د درس ورکولو ترڅنګ خپل طبي دنده هم پر مخ بیایي. په نیو جرسی کې میشت د پښین یو پښتون ډاکټر فضل پانیزی وای 15 کال مخکې په دې خاطر امریکا ته د ډاکټرۍ لپاره تللی چې هغه وخت په جنوبی پښتونخوا کې د طبي زده کړو اداره نه و.
15 کال کېږي چې زه سره غلم نو زه شرالم ما د ډاکټرۍ ټریننګ کراچي کې کړی وو. پزما په زمانه کې په پښتونخوا علاقې جنوبی پښتونخوا کې میډیکل کالج نو وس چې بولان میډیکل ورته وای نو مال کراچی سره میډیکل کالج وکړي. دلته چې رالم ما په میډیسن او زړه په امراض کو ټریننګ وکړی. بیا مې څو عمر الکانو ته سبق وایه. اسسټنټ پروفیسر وم د دې ریاست نیو جرزی میډیکل سکول کې. بیا مې له 92 خپل پریکټس شروع کړی، ځاني ذاتی پرایویټ پریکټس. زه فلحال په هغه اخته یم.
امریکا ته له هغو پښتني سیمو څخه هم یو شمیر ډاکټران د لوړ زده کړو لپاره تللي، چیرې چې د طبي زده کړې ادارې سته. په فلوریدا ایالت کې میشت د پېښور یو پښتون ډاکټر محمد تکی هم یو له هغو پښتنو څخه دی چې د لوړ زده کړو لپاره امریکا ته ولاړی او بیا هم هلته پاتې سو. نوموړی امریکا ته د خپل تګ او ژوند کیسه څه دا ډول بیانوي.
زجی راغلو ما امریکې ته کال 1999 کې، او راتلو سره ما دلته طب کې میډیسن کې ټریننګ شروع وکړ، پوسټ گریجویټ ٹریننگ نو کا تقریبا درې کال مې ٹریننگ وکړو. هغه نو پس د امریکایي انټرنل میډیسن بورډ ډیپلوماټ شم سرټیفیکیشن مې واغست، بیا پریکټس شروعاتم میډیسن پریکټس کوم. تقریبا مسو دولس کالو شو تقریبا سر کې د میشیګن کې هم لس کال مې هلته تیر کړل. بیا زه فلوریدا ته راغلم، دلته جامعه فلوریدا سره زما تعلق دی، او الټیمټ ټیچینګ هم کو، بیا کلینیکل پریکټس هم کو.
د دې څنګه ته د امریکا په بیلابیلو شهرونو کې یو شمیر داسې پښتانه سته چې په خواري او مزدوري اخته دي او د خپل بچانو لپاره روزي ګټي. د پېښور د پیربای د شپېته کلن پښتون سرتاج لالاوای له کوم وخت چې امریکا ته تللی د هماغه رایسي د سکیورټی ګارد یا امنیتی ساتونکو په حیث کار کوي.
زه امریکای له تقریبا یو 15 کال وړاندې راغلم، او دلته چې راغلم په مزدوري اخته یم، او د مزدوري مختلف شکلونه وي. نو بس دلته ما حساب دی چې کار ډېر، او بس چې سړي کې خپل همت وي هغه مزدوري کوي او خپل وخت تېروي. زه خو چې څنګه راغلم، نو زه د سکیورټي جاب کوم، دا په نیټ کلبونو کې یا په بلډنګونو کې یا په دفترونو کې یا که نه دا اوچت اوچت بلډنګ چې دی کې لاندې ډورمین وي، او دغه شان نور داسې ډېرې کمپنۍ دي. دلته خو په شروع کې خو به ما ډبل ډبل شفټونه هم کړي دي، دا تو ډین ټو شفټ شي. بیا ورپسې چې کوم دی نو ډبل شفټ مطلب دی چې ملګری نوي راغلي نو د هغه په ځای باندې به ودرېږي، نو اته ګنټې هغه شو شپاس ګنټې شوې. جون چې دی هغه خو چرته کوم آسان نه وي. دلته کې لږ دا دی چې قانون دی، د انسان د حقوقو پیروي ده، نو په هغه لاره کې خو ډېر ښه دی. او نو څومره پورې چې آرام او راحت تعلق دی، نو هغه خو په یو ځای کې نشته، او هغه نه په خپل وطن کې شته نه په بل ځای کې شته.
په امریکا کې د میشتو پښتنو وینا ده چې په دې هیواد کې د ژوند کولو لپاره هر کس کار کولو ته مجبور دی او پر بل تکیه نسی کولای. پښتانه په نړۍ کې د اونیس پروګرام په راتلونکي برخه کې به واوري چې د امریکا ژوند د پښتنو پر ژبه او کلتور څه اغیز کړی دی. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپارم، خوشاله او سوکاله وي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15.5 او 15.5 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پښتانه په نړۍ کې خبرونه کې مو اوریدل چې په امریکا کې خلک څنګه ژوند تیروي. دغه خبرونه تاسو ته زموږ همکار احمد شاه زمیر وړاندې کوله او اوس وخت راغلی دی د یوې بلې ونیزي خبرونې روښانه مستقبل. دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه برابروي. راځئ چې ورته وګورو.
د علم او تعلیم خبره چې کیږي نو په هغه کې زیاتره د رسمي تعلیم خبره مخې ته راځي چې ورته بنیادی تعلیم هم ویل کیږي. په عام توګه دغه د دولسم جماعت پورې وي او پکې یو طالب علم یو شمیر مضمونونه وای. په موجوده دور کې دغه د تعلیم هغه کم نه کم درجه ده چې کسوک ترې به برخې پاتې شي. مثال یې د لوندوي د دې نه پس بیا تعلیم مسلکی یا پېښور ډګر باندې روان شي چې هر تن د خپل پوهې او قابلیت مطابق بیلابیلو څنګه تزي او په تر سره کېدلو یې بیا د ژوند په بیلابیلو برخو کې خپل کردار لوبوي. د کې یو خبره د پام وړ ده چې د تعلیم هر څنګه خپل خپل اهمیت لري. د نن په روښانه مستقبل کې د افغانستان د ننګرهار د کمپیوټر ساينس یونیورسيټي یا پوهنتون معلومات درکوه. د دې ادارې مشر احمد ضیا شریفي مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل
د کمپیوټر ساينس پوهنځي درې شوبې لري چې سافټویر انجینرینګ شوبه ده، د نتورکینګ شوبه ده او هم د ډیټابیس شوبه ده. دا د سلورم سمستر په پایل کې د حکومت مالکان چې خپل په خوخه مطابق هغه د مختلفو شوبو ته ځي او هغه کې خپل تحصیل کوي. کمپیوټر ساينس په پوهنځي کې فعلاً موږ 323 محصلین لرو او و ټولګي لرو فعلاً فعال چې په هغه کې د اول سمستر نه شروع تر څلورم سمستر پورې مالکان زده کړه کوي.
احمد ضیا شریفی وای په خپل هم د نتورکینګ په څانګه کې سبق خای. نوموړی د کمپیوټر ساينس د دې څانګه په اړه وای
نتورکینګ خو لکه څنګه چې سده مونږ کولای شو چې د خپل معلومات د خلکو سره شریک کو، دغه د شریکونې د یو څه په ترو باندې د دغه جوړونې او دغه ساختمان د نتورکینګ وای. یو خو داخلي ده چې ورته انټرنیټ وای او یو چې د انټرنیټ په ترو باندې کیږي هغه انټرنیټ ضرورت دی.
حالتا د کمپیوټر ساينس په هنتون د یو بل استاد حاجی ګلوهات سره مخابره کړي. نو موړې د خپل شوبې په اړه وای
زه هم په نګرار پانتن کمپیوټر ساينس پنځه کې ډیټابیس دی بخش مسؤل مې مول تم دغه مضمون هم تدریس کوم شاګردانو ته. ډیټابیس بلې ډیټابیس خو څنګه چې لنم نه معلوم دی دا په ډیټا باندې په معلوماتو باندې اتکا کوي یا په دې باندې تحقیق کوي. لکه په افغانستان کې یا په ټول دنیا کې په ټول نړۍ کې خلک غواړي چې یو سیستم ولري او یو شاته یو مخزن یا ذخیره ولري یا ډیټا هلته ذخیره کې ستوري کې بیا دوی غواړي چې په کومو طریقو باندې څنګه موږ دغه ډیټا مسؤونه وساتو څنګه سکیور تاسو څنګه دې ته لاسرسي ولر په کوم شکل باندې. نو کله چې موږ لا ډیټا سره معلومات ډیټا راخلو ډیټا ذخیره کوو ډیټا بیرته راخلو هغه سره څومره موږ شي ډیلینګ کوو دا زموږ ډیټابیس مفهوم دی.
حاجی ګل وهاج د ډیټابیس د شوبې مشر هم دی. دا راز محمد اسماعیل خطاب د ننګرهار د کمپیوټر ساينس په هنتون د سافټویر انجینرینګ د څانګې مشر دی. د مشال ریډیو سره په خبرو کې نو مولوی د خپل شوبې په اړه ویل
اصلا که متوجه شو په نړۍ کې ډیره زیاته برخه د نړۍ په هر بخش کې سافټویر ډیر مهم رول لري. کمنګ د غټ غټ هسپتالونو ته وګورو، کا ټرین سیستم ته، کار ایئرپورټ سیستم ته وګورو، د دنیا په دفاترو کې، په نورو ځایونو کې د سافټویر نه یا داسې یو شی چې هغه د یو اداري یو کار اسانه کی، هغه کمپیوټرایز کی، هغه کمپیوټری کی، او د هغه څخه بیا نو په اسانۍ سره په زر لږ وخت کې او کارونه صحیح منیج کی، کنټرول کی، نو دغه کارونو دغه فعالیتونو لپاره موږ اصلا سافټویر جوړو.
د کمپیوټر پروګرامونه او سافټویرونه چې زیاتره د بهر هیوادونو ناراضي پکې لویه برخه هند لري. آیا د ننګرهار د کمپیوټر ساینس په هنتون نه فارغ شوی طالب علمان بعد د جوګوي چې خپل سافټویر جوړ کړي؟ په دې پښتنه محمد اسماعیل خطاب وای.
هو بالکل، اوس خوشبختانه زمنګ د ننګرهار پنتون د کمپیوټر ساينس پونځي څخه چې څوک کم فارغي په اخیری سیمستر کې دی، یو پروژه لري چې دغه پروژه هر کس په مختلف موضوعګانو باندې دی یو سافټویر جوړوي، او چې دغه سافټویر بیا نو په دننه په دولتي اداراتو ته، غیر دولتي اداراتو ته ورکوي چې هغه استعمال وړ وګرځي، هغه یلد استعمالي، او تر څو دغه روزمره کارونه اسانه کی، دغه کارونه ورسره خوشی جوړ شي. نو زمنګ هم خوشبختانه زمنګ محصولین چې کله فارغي هم دوی هم یو سافټویر جوړي، او دا د هغه اخرنه یو عملی کارم دی، او په دغه اساس باندې هغه ته اسناد ورکول کیږي. دغه اسناد باندې په دغه اساس باندې چې کله دوی د هغه د سافټویر څخه دفاع کوي، مربوطه استادان ورڅخه ناسي، د هغه نه دغه معلومات اخلي. نو یقیني خبره ده کله چې دوی فارغيږي، نو مختلف ادارات او دولتي او غیر دولتي ته دوی سافټویر نه جوړي، او تر څو چې ان خلکو ته خدمت کوي.
دا چې د ننګرهار د کمپیوټر ساينس په هنتون نه تر اوسه څومره زده کوونکي فارغ شوي، او آیا هغوی ته په عملی میدان کې کار روزګار ملاويږي او کسنګه؟ په دې اړه احمد ضیا شریفي وویل.
تر اوسه پورې موږ اوه بیچ فارغ کړی دي، چې په دې اوه بیچ کې شپږ بیچ دي د ډیپارټمنټ په حیث فارغ شوی، او سږکال موږ یو بیچ د پونځي په حیث، یعنې د هلکان چې فارغ شوي دي، یو څلوېښت هلکان موږ فارغ کړل او جامعې ته موږ تقدیم. باید یادونه وکړم چې نه یوازې چې کمپیوټر ساینس پونځي هلکان چې په نورو ځایونو کې بوخت دي، بلکې دوی هم ننګرهار پوهنتون کې یو آی ټی سینټر جوړ شوی دی چې د استادانو د عامه پوهاوي لپاره دوی کارونه کوي، او هم چنان دوی یو تخنیکی کسان تربیه کوي د نورو پوهنځیو لپاره. لکه څنګه چې زه اوس په ننګرهار پوهنتون کې اولس فاکولټی دی، دوی لپاره مثلا د یو آی ټی سپورټ ضرورت دی، او نو دوی دغه سیالکان هم د کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغین او دوی تربیه کوي. او د زمونږ اوسنی فارغان چې په دې کې یو کس اوس د ساوت کوریا د لوړو زده کړو د پاره چې زی د لپاره کاندید دی، او خوشبختانه چې لکه څنګه چې مونږ د دوی څخه مکتوب حاصل کړل د لوړو زده کړو وزارت څخه، د خیر د جنوري په میاشت کې لوړو زده کړو ته زی، او دا الک چې ما یادونه وکړه استاد نصرت الله نومیږي، او دا مونږ سره هم د نامزد پیاله په توګه استاد
احمد ضیا شریفی وای. په هیواد کې ګڼ شمیر داسې نورې موقع هم شته چې د دوی فارغ شوي زده کوونکي ترې ګټه پورته کولی شي. د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې مو دا وار د ننګرهار د کمپیوټر ساينس پوهنتون د پروفیسورانو سره خبرې کړي. په عام ژوند کې د کمپیوټر ساينس لوی کردار د انفارمیشن ټیکنالوژي یعنی آی ټی په نوم مخې ته راځي. په نړۍ کې آی ټی نه یوازې حکومتي او غیر حکومتي ادارو ته ډیره فائدہ رسولې، بلکې په کاروبارونو او اقتصاد کې هم ډیر پرمختګ کړي. په افغانستان کې آی ټی څه کردار لوبولې شي؟ په دې پښتنه د ډیټا بیس مینجمنت د څانګې مشر حاجی ګل وهاج وای.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، آی ټی کانسپټ یا د معلوماتي ټکنالوژي کانسپټ په افغانستان کې لږ نوی دی، خلک ورسره دومره بلدیت نه لري. خو باوجود دې چې موږ ګورو په بازار کې دغه د دوی په اصطلاح ډیمانډ ډېر زیات دی، او ډېر خلک غواړي هر اداره کې، هغه څوک یو وړوکی بزنس کوي، یو وړوکی کاروبار کوي، یا غټ کاروبار کوي، دولتي اداره وي، غیر دولتي اداره وي، ټول دغه دلچسپي لري چې موږ د یو خپل ډیټا بیس ولرو، موږ یو خپل ویب سایټ ولرو، خپل معلومات مو خوندي وي. اکثره خلک چې ایمیلونه لیږي یا خپل معلومات معلومات تبادله کی لبل چا سره اکثر دین مخ کې بده دی یاهو یا جیمیل یا وغیره ډومین دیونه به استفاده کول شي دی معلومات به خوندې نو اوس نن سبا په دې اثر کې هر څوک کوشش کوي چې داسې یو سیستم باندې دوی ډیټا ولي کې چې ډومین یې خپل وي یا مثلا ډیټا دوی سکیور وي دوی خپل سرونه استفاده کوي اکثر خلک چې کاروباري خلک دی هغه خپل ویب سایټ لري خپل ډیټابیس سیستم لري خپل معلومات خپل لري که څه هم په ډیر اوس په یو کوزای وړو کې مثال ورکم هلته چې جامع ګنډي او خیاطان دی هغه هم اوس خپل ډیټابیس لري
دا راز د سافټویر انجینرینګ د سانګ مشر محمد اسماعیل خطاب هم وایي چې آی ټی په دې هیواد کې ډیر اهم رول لوبولی شي
بالکل یقیني خبره ده اوس په سبا په افغانستان کې د آی ٹی یعنی ډیر زیات تیز روانه ده آی ٹی او ډیر پرمختګ کړی دی او ډیر پرمختګ کوي او یو خبره څنګه چې استاد وهاج دا خبره ذکر کړله د ډیټابیس او سافټویر ډیر سره نظیم دي دا ډیر یو بلته یعنی که ډیټابیس جوړې نو خامخا په سافټویر برخه په کار اچ پوي شي نو هغه دا څومره زمونږ کسان فارغيږي نو هغه دغه سي مختلف ادارات دولتي او غیر دولتي ادارات په ډیټابیس او سافټویر کې کار کوي اوس مختن دخل کولی زیات شي ویلي چې په کار اچ مونږ یو اټومیټډ سیستم ولرو یو کمپیوټر سیستم به چې په خپل اداره کې ولرو تر څو کولی شو چې مونږ خپل کارونه ټول منظم وساتو منظم پر مخ بوزو
نوموړی زیاتوی د افغان حکومت بیلابیلې ادارې لا د وړاندې نه هڅه کوي چې خپل تنظیم د جدید تقاضو سره سم جوړ کړي
دولتي اداراتو کې حضرت مثال درکولې شم چې وزارت معرف یو د دې څخه یو برخه چې یقیني خبره ده په دې کې د سافټویر برخه ډیر پرمختګ کړی دی چې دی وړي دی فلاله لپاره ټول د افغانستان په سطح باندې ټول معلومات تقریبا 2.5 لک کسان لري امپلوي لري او سرپاسا 8 میلیون شاګردان دي او د ټول معلومات او 15000 تقریبا 15000 مکاتب دي په ټول افغانستان کې د ټول معلومات راځي په یو منظم سیستم من راځي چې التغیر پر سیستم جوړ شوی دی یو آنلاین سیستم ویب انیبل سیستم دی چې په ولایت کې معلومات داخلي کې د ولایت متصل راځي سنټر ته راځي چې سنټر څخه د ضرورت وړ ډپارټمنټونو سره چې دي هغه خپل معلومات راخلي
محمد اسماعیل خطاب وايي د لړکې یو شمیر بهرني کمپنیان هم سافټویرونه جوړوي چې پکې افغان ځوانان کار کوي په عامه توګه چې کومه نوې شوبه مخ ته راشي هر تن غواړي چې هم دغه کې از دکړې وکړي دا راز په یو برخه کې د ضرورت خلک نه ملاويږي او په بل کې بیا فارغ شوی ځوانانو ته کار نه ملاويږي د خبرې ته په اشاره سره د ننګرهار د کمپیوټر ساينس په هنتون مشر احمد ضیا شریفي وویل
بلې د لوړ وزده کلو د وزارت د لایې په مطابق هر پونځي د پاره دوی خپل ظرفیتونه ترې پختنه کوي نو ام دغه لایې په مطابق هر پونځي خپل دغه ظرفیتونه بس لوړ وزده کلو ته پیشنهاد وی دا سې چې ګورم چې په مارکیټ کې اوس موږ سمره کسان مشغول دي او موږ سمره کسان تربیه کولای شو چې کله چې دا د ځینې فارغي نو دا په بیرته په کارونو باندې مشغول وسی نو ځکه موږ هر وخت د ضرورت په مطابق د ماغ کال موږ پیشنهادو
نو موږ وړوای دوی د هیواد په مشرقي برخه کې د پوهاوی یو کمپاین شروع کړي چې خپل ځوانان د کمپیوټر ساينس اعلی زده کړو ته وهڅوي
کمپیوټر ساينس په انځه چې نه واز اوس په نورو کارون باندې سکیورټي او پروګرام لرو د خیر سره چې په مشرقي ځون کې فعلاً چې مونږ اوس دا کړې دي نو غواړو چې کو وبکو چې د خیر سره د عامه په هوی د ټول مشرقي ځون د پاره چې او دا کمپیوټر ساينس چی شه ده او د آی ټی تاثیرات په جامعې کې شه ده نه واز دا چې څوک ډیپلوما کوي او دل ترازی په کار کې او مونږ وای چې یو مسلکی کارونه باید نور دارو ته لاړ شي که مثلا څوک قرارداد کې راضی د پیښور نه یاد هندیا انډیانا و راضی په ډیر غټ پیسو باندې دا کارونه کوي لکه څنګه چې خطاب صاحب یادونه وکړه اوس مونږ دوی پوهو چې د کمپیوټر ساينس په انځه مونږ لرو او لوړ د ظرفیتونه لرو د دوی نه استفاده باید وشي دا چې مونږ پیسې بهاري ودون تزي نو د دې د مخنیوي لپاره هم د غلکان باندې لګ مصرف او زمونږ غلکان باید با تجربه غلکان هم دی خو مسلکی خلک د دوی نه باید استفاده وشي
احمد ضیا شریفی زیاتوی د دې ترڅنګ دوی غواړي چې د هیواد د ننه په بیلابیل حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د بهر نه په ډیرو پیسو د آی ټی ماهرین دراغښتلو مخنیوي وشي او د خپل وطن قابل او ذهین ځوانانو ته موقع ورکړي شي نو موړې د ننګرهار د کمپیوټر ساينس په هنتون مشر دی او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمیره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ صفر صفر سلور دوا صفر دوا دوا یو یو دوا سلور یو دوا یو او اوس خپل کوربا منور شاته اجازت ورکړئ خاط او آباد اوسئ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
مونږه ته دي چې کوم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس